نوم ده محمد ګل لرنګ او لسیرین سور او سپین د چا سره درکړې وینو په دغه شمیره د ما سره اړیکه ونیسي زما د واتس اپ او د اړیکې پر واویا ودی وشپیت نه سو وڅل وی بیا یې وایم سپر و و درې و شپږ و نه سلور و او روشن شمیره هم وایم سپر و سوا ونوي وسو شپیت درې سو او شپږ پنځوس ل پیغام په نشرو په هیله کښه پیدا کوو شیرینی هم لري خو وخت الله مو ملک
سلامونه روشن صاحب ته او د ازادي رادیو رکوسو وازانو پروګرام ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زبلی لزابل ولا ترغنداب ولسوالي شیګان کلی نه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولا ترغنداب ولسوالي نیکنام کلی اوسیدونکو نقیب الله مشوره په باګل د عبدالمحمد کاکا زوی د عبدالنبی کاکا المسای تقریبا سلویش کال عمر لري په نشیتو کو هم روج دی دا نقیب الله سی مشوره په باګول د تقریبا یو نیم کال مخکې ل خپل کور ارغنداب ولسوالۍ نه د مسافرۍ په تمه د مرکز کلات پر لوري خوځېدلی خو له هغې ورځې تر نن ورځې د نقیب الله په اړه موږ او د نقیب الله کورنۍ هیڅ معلومات نه لرو. بوډۍ مور او وړوکي تنکي ماشومان یې له سهر نه تر بیګاه پورې د باګل د دیدن په تمه یي خو بیا هم د دوی هغه هیلې پوره شوې نه دي. که هر څوک د نقیب الله په اړه سي مشوره په باګل ده کې په اړه معلومات لري نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې شمیره اړیکه ونسي چې واټساپ هم پکښې شته دی. که هر چا معلومات راکړئ نو د باګل کورنۍ و هغه کس ته 50,000 افغانۍ شیرینی هم ورکوي. زما د واټس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 80 100 80. بیا هم د همدې شمیرې تکرار 0 8 5 15 8 15 1 8 6. نبی الله زابلی د نقیب الله زابلی پلټه.
سلامونه روشن سے محترم داسو تا تخنیکی همکارانو ته بیا د ازادۍ ټولو خوږو ته دغه وخت مو بخیر. زه خیال زړګی در سره پیغام پرېږدم ننګرهار ولایت ولکامې ولسوالۍ څخه. زمون یو ملګری په نوم د سمیع الله ولدی حسیب الله دوه میاشتو راهیسې د ایران ته د تګ پر مهال باندې نادرک شوی دی. سی ولس کال عمر لري تقریبا ولس کال عمر او تور جامع پر تندی که پاړی هر چا ته معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې له موږ سره پلان دي دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شماره عبارت د 0 30 50 33 80 یعنی 0 3 0 3 3 8 و روشن شماره دا 0 99 80 35 350. ډیره مننه روشن سے محترم تاسو دی آباد سی تر بیا خو وخت شي وي د خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ کارکونکو ته دزما سلامونه نیکه هلی ورسیږي. زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منجوي څخه. زما د اکا زوی څخه محمد اکا نمیږي د غلور چورکه د بیبي خدیجه نمیږي د 15 کال کېږي چورکه د پرنګ غنم رنگ انجلیه د بور ویشتیانې دي. محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه د نو کچات مار مسلمان ته معلومات کېږي ماته د معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دی ماته جنگ وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ. نو زما واتس اپ خراب وو، خپل د ازادۍ کارکونکو ټول څخه مننه. زما واتس اپ خراب شوی وو، ټلیفون مې خراب شو، اوس مې جوړ کړی دی. نو اوس مې بیرته بل پل بیا دغه دی میسج درته کړی دی. یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ورکړی دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسمی اولاد حجم الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د سرکلی د کلی یم. دا نه پر چې د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترکه سوی دی. نو که هر چا ته معلومات وی نو په دا شمیره دی رسره اړیکه ونیسی. 0 اویا 2 سلویر 2 سلویر 9 سوه.
السلام علیکم، سلامونه طاهر روشان تاسو ته څوک چې اوري. اختر جان جنت خبرې کوم له جلال آباد لخاره. زمونږ یو کاکا زوی د شیف الله په نوم باندې ده چې 9 کاله عمر لري. د تیر 2 اونۍ څخه جلال آباد ښار څخه نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات مخکې زموږ ته په دغه شمارو زنګ ووهي. زما د اتصالات شماره ده 0 85 25 1 2 5 3 5 1. یعنی 0 85 25 1 2 5. بس وروستۍ کې وایم طاهر روشان چې زما پیغام بار بار نشر کړي او چې ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمیع الله خاکسار له ننګرهار سره خورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید ولد کامران، 8 کاله عمر دی، د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې په تن دي. عصبي مشکل هم لري. هر چا ته معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 85 25 1 2 3. شمېره بیا درته وایم 0 85 25 1 2 3. او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 84 14 11 615. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 84 14 11 615. یو څوم کوم خل له رسې زما پیغام بار بار نشر کی ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ژوند د لامل.
سلام علیکم، د ازادي راډیو سلامونه قبول کړي. موږ یو ورک دا محمد یوسف نمیږي د جرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی دی. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرکه سوی ده. تر دا اوسه پر هیڅ پته معلومات نشته. سپین ږیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړ په املا ده، املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژنې ویني موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب شي.
ګران ورور، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نو ویلي. تاسو ویلي دي چې اوریدونکو دې دغه واتساپ شمیره ته زنګ ووي. نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني، نو به تر بده وي چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 93 3 0 9 3 9 4 5. شمیره بیا تکراروم، 0098 چاربت فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او رسته بیا 9 3 3 0 9 3 9 4 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی د رادیو همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې. او ډیر مننه زنده کوم چې دا برنامه جوړ کړی ده. ډیر خوشاله يم. زموږ یو ورور دی په نام سر د رحمت الله، د پلار نوم لال محمد دی، د ورونو نوم موسی نعمت الله هغه محمد او مولوی اسماعیل دی. زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم. شپارس کال تقریبا ولس کال مخکی زید دا کور سلا درک سوی دی هغه وخت عمر وو وشت کال تقریبا اوس به ان شاء الله سلویشت کال د عمر به وی نو د کور وتلې دی مد ټول مسلمانانو څخه هله ده کچی د پاک لباندی معلومات لري نو د مشته پر دې شمیره ټلیفون وکړي په فارسی به اعلان کوم شماره نو 298 نه پنزلس او صفر سلور درې صفر دو درې صفر دغه نمبر باندې دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي او زموږ کور په ایران کې دی د ورور کور مې په ویش کې دی مننه کوم ستاسو څخه جزاک الله بیا به نمبر درته وړاندې کوم 298-0915-0430-230
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تیر روشن صاحب ساتھ ڈیر ضیات مننا چزمر پیغام اخبار آزاد القیم حج فرید پراد ولایت بندنہ و چستا سر پر کما زما یورو دی پنامہ باندې د متی ولا جان تقریبا 12 کال عمر دی عبد الله سمیت کی جنا درا کا سوی دی کچری د مزا و زوری بل مسلمان ورو د پړ معلومات لري کولا شي چې ما د ټلیفون په شمیره ما ته زنګ راوي ورو 15 لک افغانی جایزه لري د ټلیفون شمیره مې دا 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ څلور و اته شپږ څلور تا یې روشن صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپره ژوندی اوسي
د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه فضل احد هلمند ولایت موسکلا ولسوالی څخه تاسو سره په تماس کې زما یو ورور دی چې عبدالله نومیږي حفیظ دی تقریبا 15 کال عمر لري او 2.5 کال کېږي چې ورکسوي دی چې هر مسلمان ورو ته د په اړه معلومات وي او یا د زما ځخ خپل امرین او مهرباني وکړي زما سره په دغه دواړو شمیرو اړیکه ونیسي د بي سیم شمیره د 0 0 3 0 5 5 1 0 او د اتصال شمیره د 0 3 1 3 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 درو اویا جرلس سپر دوا پنځه سو څلور پنځوس مو جایزه ډیره جایزه لري کی هر مسلمان ورته معلومات وي مو ډیر په سرګردانې کپه مدرسه کې دی چا سره وی او یا دی چا سره کار کوي نو مشته دي معلومات راکې کدلی ته په افغانستان کې کبل ځای
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو لیدونکو او ریډونکو ته سلامونه نیکی هلی او احترامات وړاندې کوم زه نعمت الله د زابل ولایت شاجوی ولسوالی د سپین مسجد کلی اوسیدونکو زما یو راره په نامه د شفیع الله نه کال عمر لري سپین جامع پتن وی چې تقریبا اته میاشتې وخت کې چې ورکسوې دی نو زه دا هیله کوم د ازادي رادیو د کارکونکو څخه چې زما پیغام نشر کی او زما د وراره په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي
ګران وروره نعمت الله خان تاسو خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نو ذکر کړئ خو موږ په کمپیوټر کې تاسو د واتس اپ شمیره پیدا کړه چې زه هم دا اوس لولم خو په راتلونکي کې لطفا خپل شمیره په خپل یاد کړئ مننه تاسو شمیره 00 3 0 8 8 9 2 5 0 شمیره بیا تکراروم 00 3 0 8 8 9 2 5 0
سلام علیکم نوم غلام ولی د دایرات ولایت در بچنګ ول وسوالی تاسو په تماس کې مړو بچی کاکا د شه محمد نسیم په نامه یادیږي د درې برج کې نظر کسوي د کار چې ته معلومات مرتدی په دغه نمبر باندې تماس ونیسي 0 8 3 9 3 0 بل نمبر دی 0 2 8 8 5 5 8 1 8 مننه کده از ما خبر نشر کی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته از ما پیغام نشر کی تیر روشن سر عبدالکیم خبر کوم عدالت میزای ای ورور رکسوی دی تقریبا دوه سکاله عمر دی دلاش میچ کی جن در کسوی دی کچیر دز مژ आवाज اوری بل مسلمان ورده د پاره معلومات لري از ما د ټلیفون په شمیره دی زنګ راوي سلوی اشلا ک افغانی جایزه لري د ټلیفون شمیره د 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ته سید محمد نورزی د پښتون آباد څخه خبرې کوم. سلامونه وایم. زما یو اخ دی چې بچا خان نومیږي او اصلي نوم یې محمد اسلام دی. دا دوه کاله کېږي چې د کوره نه درکه دی. که هر مسلمان ورور ته د ده په باره کې یا معلومات یا ایلدلی پر دغه نمبر باندې دې موږ سره رابطه وکړي او خپل شیرینی یوم درلاسه کړي. نمبر دی 0 0 3 3 5 2. والسلام په احترام.
عزتمن اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدله. تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين او یا هم د واتس اپ لاري راولېږئ، موږ درته خبرو. تر اتلونکې خبرونه پوری تاسو ته سوکاله ژوند او شه چاري غواړم. خدای په امان، مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو، محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00 42 02 21 11 2 41 15.
د آزادی میلمه السلام علیکم د ازادۍ میلمخ پرونه ته خرغلست. ترنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مونن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي، میلمه دی. سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه. نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو. په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواري سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم. له ښاغلي شینواري څخه مې د مراکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي.
زه خو تقریبا ما خپل اوس خو فعلا هیڅ کار نه کوم ترکیه کې. ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته، نو دلته هیڅ کار نه کوم. او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چاره او د ځوانانو علي چاره دا ما پر مخ وړي، اوس فعلا کوم کار نه کوم.
شنوره صاحب، زه غواړم له تاسو لږ زیات واورم. په ترکیه کې تاسو څه کوئ؟ وختونه په څه تیروي؟
والا اورور زه خو هیڅ نه کوم. تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې، فعلا کار مار نه کوم.
د څه لپاره راغلی یاست ترکیه ته؟
والا هلته لږ دا څه چې دا کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لږ خراب شي د نوي حکومت سره، نو کوم خلک چې مونږ سره وو هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې، نور مو کار سیستمونه یې خو، نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو. ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي. نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله، مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخودی، نو زمونږ د انسټیټیوټ سکوت حالات ته لاړه، یعنی بس سکوت شو. مصارف ډیرو او دغه نشو پوره کولای، مصارف یې نشو پوره کولای.
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست. د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو؟
دا ډاکټر اشرف د طبي علومو انسټیټیوټ، زما پلار شهید ډاکټر اشرف به تاسو پیژنده، نوموتی ډاکټر وو. کله کله به امریکا هغه غشنا رادیو سره به خپرونې کولې. بیا چې هغه وفات شو، ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ کړم، روغتیایي علومو انسټیټیوټ و. د دې کې پروتیز، نرسنګ، قابلګي، ټیکنالوژي، فارمیسي 15 څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه. نو بیا ما هغه 1990 کې جوړ کړ. دلته ما ډېر خلک وو، غریب وو، هلکان وو، جینکۍ وې. نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ. خلک ما فری نیوه، په نیمه تخفیف ما نیوه. ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه. نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو، ډېر ښه سیستم روان وو. بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ، د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي. نو بیا اقتصاد خراب شو، نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه.
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل؟ یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول؟
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه، ما درس نه ورکاوه، مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولي وو په ساتوار باندې یو نیم سل دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ ما ورته ورکولې. نو خپله زه کنټرولر وم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چارې او سنبالول او مخته وړل دا ټول ما سره وو. دا انسټیټیوټ په دیارلس سوه درې پنځه نوي کې ما جوړ کړی دی، صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب وو، خلک بېوزله وو. نو ما ټول تقریبا ما څوارلس ټولنو سره قرارداد کړی دی، په پنځوس فیصده په نیمه تخفیف، او هغه خلک چې به واقعا غریب وو ما به هغه څارله. زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه، هغو نه پوښتنه کړه، هغه ما پری نیوله، یعنی مطلب ما پری روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک.
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې؟
یا مجموع کې به تقریبا د اووه زره نیم زره خوښه محصلین او دا زموږ انسټیټیوټ نه فارغ شوي. د سیس وسې نه لاره دومره داسې خلک دي، تاسو ته پته لګېږي د افغانستان چې ماته به داسې خلک راتله چې یعنی شپېته کلو ته به عمر رسېدلی و، او هغو سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم، طبي زده کړې وکړم. نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده او فارغان شوي. شپېته کلو پنځه شپېته کاله محصلین ما لرله.
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي؟ کومو رشتو؟
لکه قابلګي شوه، نرسنګ شو، ټیکنالوژي شوه، پروتیس شو، دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې، دغه کې مونږ فعالیت کاوه، لکه جواز مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړو.
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود و که د ختیځ نور ولایتونو ته هم؟
دا مونږ یو جواز لرو، خو بیا مونږ څنګه سره جوړې کړې وې، لکه ما په مارکو کې هم څنګه لرله، خپلو مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یوه څانګه خلاصه کړي. همداسې مندره کې ما څانګه لرله، هلته مشرانو غوښتنه وه چې باید دلته یوه څانګه خلاصه کړي، زمونږ دغه لوران او زامن هلته نه شي تللی ځکه مصارف ډېر دي، جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي، او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې اوه اته زره روپۍ راځي. نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاصه کړم، مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله.
اوس مو هغه انسټیټیوټ چا ته پرېښی، بند دی که لا هم فعال دی؟
نه، اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی، بند دی.
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و، یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوشه محصلین لر پیلن، او وزره اته زره خوشه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو دې خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هماغه سپات شو، زه دې خوا ترکی خواته راغلی یم.
یعنی هدف تاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا دا سیو چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمني یا بل ملک ته لاړ، یاره ملک ښه وي، نو په دې امید راوتلي وو. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کړي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مو وویل چې یو ملت باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به ما نمایندګانو سره مجلسونه کول، ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې وې، زما کم ارمانونه وو، هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس دا افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه یو حکومت پر راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي. مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاو، د خپل جیب نه ما چلاو. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه او ډېر پرمختګ یې کړی او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې ښاروال، تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کوله، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیمن هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق غوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډیر صلاحیتونه یې ورکړي. خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې زمونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي، اړیکه لرئ که ټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نوې حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنیخیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا غږ اشنا راډیو سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه. خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه، او د موټر یې کیستی او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټول و. تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری و، هېڅ نه و، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و. ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو تر اوسه نه پوه شوی، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره مرکې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نور راډیوګانې سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وضح شوی نو کېدای شي نور خو کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنی مطلب ټول خلک پرې خوشحاله او هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بل رقم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه، هغه کیسه راته وکړئ.
والله ډېره دردونکې پېښه وه. زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم. کله زه ناست وم اوسه مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی، ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشت. بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی. یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و. په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوی وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو. نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
والله راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنی ډېر زیات امیدونه ورته لرله. زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو، هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو. امیدونه هم ډېر زیات وو، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس امید
نشته. مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري؟
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو. کوم پلانونه چې مونږ لرله هغه مخکې روان کړو، هغه دغه ټول پات چې افغانستان کې، نو دې نه مخکې به ګورو چې څه کېږي.
او څومره درس مو ویلای؟ په کوم ځای کې مو درس ویلای؟
زه خپل په دغه کې به حقوق مو ویلې دي، هلته خوا پاتې کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي، خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
والله اوس خو فعلاً یو څه خپل شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به م نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لورانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه، هغو افغانستان کې دي، زه فعلاً ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره، کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، او د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو، یار څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اوو کلو، پسې څلور کلو، یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه یې کوو، او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ، پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یې؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چېرته یاست، او بس څه وکړو، دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، او هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خدا سي و چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لره کې بعضی مشکلات مو خو بس تر دې ځای را رسیدلې. زه خو لږ خراړم خو بیا ما سره بعضی ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وال شوي په چاقوانو باندې ډېر زیات ظلمونه کاندي. دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو. د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي. یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسیدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوی، هر افغان چې مړ کیږي املته خخې مونږ سره مرګره، واغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو څلو پنځه جسدونه ولید چې هلته فراته، خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نو چې هغه ما راوچته کړ، ما املته پرې خو ده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه، زلزلې نه مونږ لري، یعنی مطلب انکاره کې زلزله و خو دومره نه و لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابې نه کړي او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزلہ وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وي، مګر تاسو عزیزان دوستان ملګري په هغه ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وزپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسوی دی. زه خو خپل فانکاره کې وم، فانکاره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته نقصان رسولی دی لس ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغون شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کیږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، څه خو باید ورته وکړو. نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا اووه اته کسه افغانان دي، او دلته تقریبا اتو کلو ډان دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه وزګار یاست؟
نه، زه فعلا وزګار یم، کوم کار اوسه پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم. نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو، لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم. لکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضي ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او هم د سپ ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې هغه کوونځي او تزي تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې به درس دی نو چې ما مطلب ته نه دی ځکه چې بعضی ستونزې مشکلات شته دی کنه چې مکتب ته اوسه پوری نه دی
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاو د یو تعلیمی مرکز مشري مو کوله او خپل ماشومان مو به تعلیم پاتې دي
ولنه زه ډیر زیات او ډیر زیات تر دې کوم ډیر زیات کړي کوم یو سیکنډ چې دا غو باندې تیریږي به درس عام ته ډیر زیات زور را کوي ځکه دا خو د دوه انده خرابېږي او دوته بیا انده کې ډیر زیات مشکل جوړېږي یو ملت دا غو انداز تیریږي زه ډیر سخت په درد کوم ډیر سخت کړي کوم نو بس حالات دغه په وطن باندې راغله ان شاء الله چې یو سیستم باغو تم جوړو چې د وطن یې روباسو دلته ورته کوم کوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرې شپې ورځې د همدغه دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو
سمی الله شینواری ډیره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې له موږ سره میلمانه وی
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو دولس شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو نونس یويشت او پنځه وشتو مونډلای شي زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي ازادي رادیو .com ته ورشي
پیسو شوامی